نه بجې شوې. احمد شبر يم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې څخه د تروریستي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نقشه کړي. پاکستاني پوځ کس هم نه دی ویلي چې کوم وسلوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پېښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د حملې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د شو په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا 9 تنه وشل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبان حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د یو خبریال په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د میرانشاه کې په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیره شپه ناوخته خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلی دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ دغه خبر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو د جنازې د دویم ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسي او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږتن نور د تیر یکشنبه په ورځ د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګر توري وایي هیواد یې د همدې می میاشتې له 28 وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له آیرلند او ناروی څخه خپل سفیران وربللی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې روسیې فضا ته د سټلایټ ضد وسله استولې ده. د دفاع وزارت وایي پیټریک ریډر د می په یوشتمه خبریالانو ته وویل د سټلایټ ضد دغه وسله 500 ورځې وړاندې هغه مدار ته استول شوې چېرته چې د امریکا دولتي سپوږمکۍ هم شته. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریا ریابکوف سملاسي دغه ادارت کړي او هغه د واشنگتن غلط معلومات پللي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوی مسؤلیت لري چې د فضایي چاپیریال خوندي توپ ته چمتو وسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مشر بودیجه توشیح کړه خو تر اوسه مقدار نه دی رسنیز شوی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش
فکر کوم د بودیجې لومړنی سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار معلوم وي.
متقاعدین له طالبانو غواړي
من په دې باندې باندې پیږو چې زایا دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یې په دې بودیجې کې نیولې کنه دې نیولې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نورو احتمالي سیلونو بهیدو ته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې. د بغلان یو سیل ځپلی وایي
کموتون ډېر کموتون کومکونه دي نو صحیح کومک نشته ده سرپناه خو نشته ده موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
د سپورت 19 پروګرام د لوبو لډګر هم لرو. نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده د 403 مریض کال بودیجه توشیح کړه چې د حکومت د مالی وزارت په وینا په اډیو پرختی برخو کې به مصرف شي. د دې بودیجه په اړه ډیر جزئیات رسنیز شوي نه دي، خو متقاعدینو هیله څرګنده کړې ده چې د دوی تقاعد پکې په پام کې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د 2003 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده. د وزارت په اعلامیه کې چې د سیشن به پښوی په خپل ایکسپان خبره کړي، به له دې چې د دې بودیجی ارقام خبره کړي، لیکلي چې له کورنۍ او عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت زیاته کړي د بودیجه به په عادي او پراختیایي چارو ولګول شي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکسپان ادعا کړې چې د 2003 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوري نظام پر مهال به کلنۍ بودیجه د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده. داسې مهال چې ټول جزئیات او ارقام به یې معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. د کابل اوسیدونکي احمد الله
ماشي کارمندو
د کارکونکو تنخوا په خپل وخت نه ورکول کیږي. د متقاعدینو د معاش برخلیک لا معلوم نه دی. اوایت هم له خلکو د مالیاتو لالارې تولیږي. باید د بودیجې ارقام معلوم وي، ځکه خلک باید وپوهیږي چې بودیجه چیرې مصرفیږي،
پول به کجا مصرف میشه.
افغانستان د متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله یې داده چې په سګنې بودیجه کې د متقاعدینو معاش په پام کې نیول شوی وي.
موږ په دې باندې بنه پوهیږو چې ځای دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یې په دې بودیجه کې نیولي کنه دي نیولي. دغه مورد کې باندې ځکه چې متقاعدینو ته د درې کال حقوق نه دي ورکړل شوی، پروس کال خو بودیجه کې نیولي او توزیع نه سول.
بل خو د اقتصادي مسایلو کار پو ازرخش حافظی وای که څام د افغانستان اقتصادي وضعیت خنډ او بودیجه هم له خلکو د مالیات واخیستو او په غیر مسلکي شکل د قانونو لکندنی پوره کیږي، نو باید رونتیا ولري او ټول جزئیات یې روښانه شي. د وای کله چې ویل کیږي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو مو بودیجه توشیح کړه، ته همغه تکراری او عمومي خبرې دي. ځانګړي اړتیاوې څه دي؟ د بیوزلۍ د لمنځوړو لپاره مو څه کړي؟ د پراختیايي زیربناو، دولتي کارکوونکو، د معاشاتو او نور اړتیاو لګښتونه باید معلوم شي. د پداسې حال کې راځي د طالبانو حکومت د 2003 کال د بودیجې په اړه هیڅ ارقام نه دي خبره کړي چې څومره ده، څومره یادي او څومره بودیجې پراختی ده. د طالبانو حکومت د 2002 کال بودیجې ارقام هم نه خبره کړي، خو د 2003 کال مالی بودیجې 210 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختی او پاتې عادي بودیجه وه.
د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه مې په کابل کې میشت اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد تلاش نظر اخیستی دی چې د بودیجې مقدار څرنګه معلوم نه دی.
فکر کوم د بودیجې لومړنی سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار معلوم وي، او که مقدار معلوم نه وي بیا انکشافي او عادي او همدارنګه مقیده بودیجه او غیر مقیده تفکیکیږي نه په فیصدي باندې، دا باید معلوم سي.
نو د دې لپاره چې تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی او په هغه خبر کې چې ما اول وسالته لیکلی دی او په دې راپور کې هم چې بودیجه د طالبانو د مشر لخوا توشیح شوه، توشیح خدا معنی لري چې بودیجه یعنی نور خبرې باید پکې ونه شي، همداسې ده؟
فکر کوم چې توشیح هغه اخیری مرحله د بودیجې ده، اما قطعیا چې جوړیږي هغه د جدي د دلو د هوت میاشتې تر فینرسمې باید جوړ شي چې تیر کال او دا د څرنې او ارزونې دپاره، نو بیا اسلامي امارت د خپل مشرتابه سره یې شریکوي. مګر څرنې او ارزونې کې څه وی دي؟ دا چې وایي چې مقدار نه ده معلوم، دا ماته هم د سوال ټکی ده.
تلاش ځینو متقاعدینو او سجی رډو ته ویلي دي چې د دوی پیسې باید معلوم شي چې دا د تقاعد حق چې دوی لري دا باید ورکړل شي، دا باید په بودیجې کې مشخص شي. دغه مسله بولې ځنډېدلې ده.
دلته زه فکر کوم چې یو شرعي او اسلامي ټکر په اقتصاد کې رامنځته شوی، په دا معنی چې دا تقاعد لس فیصد د هغه کار مزد ده چې د خدمت په دوران کې منفي کیږي او ورزه کیږي. دا که اسلامي اقتصاد ته راواړو او حکومت دا پیسې د ځان سره وساتي او مختلفو برنامو کې مصرف کړي، دا سود راځي، سود نسبی نه مطلق. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا موضوع ځنډول شوی ده او بودیجوی امکانات هم یو اساسی برخه ده چې تکافو نه کوي.
یعنی د تقاعد مسله ستاسو د معلوماتو له مخې لغوه شوې نه ده خو ځنډېدلې ده. همداسې
دو اساسی مشکل لري، یو شرعي مشکل لري او یو مالی مشکل لري. مالی مشکل هغه کمبوتات دي د بودیجې او د مالی سرچینو د عوایدو کمبوتات چې تکافو نه کوي، او دوم دلیل هغه شرعي دلیل ده چې د سود او د نه سود مساله ده چې دا باید حل شي.
له ښاغلي تلاټ څخه په مننې لیوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی پراتونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلونو دراوتلو خبرداري ورکړې ده. د دغه سازمان په خبره د سیلونو زیاتې دلبه د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نوره په سیل وړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېریدو د احتمال خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. ډبلیو اف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاشتو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي. د ډبلیو اف پی په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د ډبلیو اف پی په د سازمان د افغانستان د څنګ د محصول هیڅ ویلی په حواله راغلی چې زیانمنې سوي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سې شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
ډبلیو اف پی خبرداري ورکوي زیانمنې شوي ولسوالۍ چې ډېرې د لوګي سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناملۍ سره مخ دي.
ډبلیو اف پی وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوي دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل
شاید 20-25 غریه باشه په بامی اخر کې خانای ما بوده
خیشل یا پیزی وشکیلې وی تر اخره پورې زموږ کورونه و چې د شیخانو دره ورته وای زموږ کورونه چې د جوړ حال او له هغه وروسته د ویجاړېدو حالت څخه یې هم اخی مکمل لوګو ډک دي او سیلابونو ان ځان سره وړي دي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ډیر کوم کومکونه دي نو سه کومک نشته ده سرپناه خو نشته ده مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره هم ډېر غاستو مونږ وایو چې مونږ ته سرپناه جوړ شي.
طبیب خو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سائق د دغه راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوختي مرګزوبلې او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو تر دې وړاندې سیف د چلدرن ویلي و چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. سیف د چلدرن همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله پیښې به د دغه هیواد د 80% ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې له امله یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنیزې ځمکې او څاروي له منځه یوړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروې، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران وروغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغو هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یوه دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مهال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرائیلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروې، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28 وروسته یو خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګرتوري نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هلی وښوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګری شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د ناروی صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرائیل او حماس ترمنځ د څه باندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د ایرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه په ټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوږې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرائیل د اکتوبر لومې نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقونو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروی، ایرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پاتې نشي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پېښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د ایرلند، ناروی او اسپانیا د دغه اعلان هرکلای کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایرلند او اسپانیا د اروپایي ټولنې غړي دي، خو ناروی د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری اجانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د ګلوبل اکسپریشن سازمان یا مؤسسې په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندېښنه څرګنده کړې. د دې مؤسسې د 2023 کال په راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د 168 هیوادو په ډله کې 155 ځای خپل کړی دی. نور په دې راپور کې
د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بلل دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره کټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 168 هیوادونو له ډلې په 155 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل اکسپریشن سازمان ارزونه ښیي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د بیان ازادۍ په جدول کې 30 درجه نور هم شاته لوېدلې. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بلاروس او افغانستان په یو بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکېچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې اخیستي او د جدول په اخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورسره سربلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
بلی متاسفانه با فروغ
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمنه شوه. په رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیاته شي.
په کابل کې وی خبریال هم چې د خپل نوم د نخ پرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپل راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خپرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل اکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3.5% وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیرې دوه دی. د کابل یو اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپلو ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپلې ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ څه ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
له دې وړاندې روانه می میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی و. د جولای په 13مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو وباله چې خبریالان پکې بندیان دي او ترڅنګ د ظالمانه شرایطو او د توقیف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ختیځ نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي یې تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته یې 8500 افغانۍ ورکړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې درې نیم سوه کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وې او هغوی سره یې مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یوه سروې ترسره شوې وه چې دغې سروې په ترڅ کې درې نیم سوه هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د وروستي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته نیم زر افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړې خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل. که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته یې ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو بکسا او نور د لوازمات د لوخي او د پلاستیکي دا د جمی د یخ وجنا د باور زیاد راغل او خلکو ته سمالی او جانی تلفات اوسته او هغه په خاطر سپرم یا شمخ کار مندان راغل او هغه سروې کړل او خو اوس یې هغوی موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړه. سپرم یا شمخ ډېر راځي او ډېره مننه کوم.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمیر کروندګرو ته د کرنې او بوله کولو په برخو کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
کاته هم د زرمت ډیر ځمکې اوبه نه لري، خو لامل دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډیری سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو اوسیدونکو سلطان جان ویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منی پورې شوله، شوتله، جوار ټول پسلم کول اخیستی شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شوتله کرلې ده او نورو دغسې شاړې پاتې ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو، نه اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکو وایي کچیر د کرنې او بلګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغه ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي چې له بیکاری کړيږي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالحنان عابد وایي،
نو ډیر خلک لرو موږ تاسې بیکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسې خپل وسایل ستاسې هغه ورکول سي، دیته نو سری ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ تراکي د موږ به مثال یو کاریزونه ورسره برابر سي، او بل کندې به مثال پراخ سي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي، که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چیرته بعض موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیات وباش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډیر هوسا، ډیر راحته، ډیر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډیر زیات د کار کولو چانس برابر سي، او دی اقتصادی حالت به ان شاء الله ډیر سره کسي.
بلوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږکال په 2200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډی پی او یوریا سره ویشلې وه، چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. وړاندې د سپورټونیس پروګرام درو په دې ارتباط په تفصیل واوري، خو په نړیوال ډګر کې د سپورټ لډګر دا خبر لرو چې د هالند او سکاټلند ترمنځ شل وره لوبه روانه ده. تر دې دمه پورې سکاټلند لمړی بیټنګ وکړ، 158 منډې جوړ کړې، ولوبغاړی له لاسه ورکړل. په ځواب کې هالند 45 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړې دي. د هند د غوړه لیګ لوبو په ترڅ کې نن یو ډېر مهمه لوبه ده. مهمه په دې معنی چې دوه پیاوړي لوبډلې سره مخامخ شوې دي. د بنگلور رایل بنگلور چیلنجرز بنگلور لوبډلې له راجستان رایل سره لوبه کوي. بنگلور لومړی بیټنګ وکړ، 122 منډې وکړې، او په بنگلور کې تر ټولو هغه لوبغاړی چې په آی پی ایل کې ډېرې منډې کړې دي ویراټ کوهلی دی، چې نن په 3 منډو وسوځېده. د 122 منډو په ځواب کې د راجستان لوبډلې تر اوسه پورې 95 منډې جوړې کړې دي، په 11 اوور روان ده، او 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نه بجو دې شتکه کې شوې لاند خبرونه.